السلام علیکم درنو اوریدونکو او په انټرنیټي پاڼو باندې زمونږ لیدونکو دا د امریکا غږ آشنا رادیو مرکزی سټوډیو ده او تاسو د سپینې خبرې یا روکراس خبرونه پروګرام په لیدو غږ اوري. زه سید سلیمان آشنا یم او ما سره په سټوډیو کې همکار حفیظ آصفی صاحب کوربه ده او خپل دا پروګرام نن پیلو.
تشکر شما آقای آشنا. با سلام خدمت شنوندگان و بینندگان رادیو آشنا صدای آمریکا، خوشحال هستیم با تقدیم برنامه روک راست سپین خبری با شما هستیم. بانک جهانی در گزارش تازه خود چشمانداز اقتصاد افغانستان کم از کم تا سال 2025 بسیار روشن نخوانده و گفته که در این گزارش آمده که افغانستان، اقتصاد افغانستان رکود پرفراز و نشیبی داشته و شاهد تورم 26% بوده.
بلکل کتاس چیاد که در نړیوال بانک ده دغه تازه موندنو چې ځنی مثبت ټکی پکې شته ده، اما لوی اندېښنه یې دا ده چې راتلونکي کاله پورې به ممکن په رکود حالت کې پاتې شي. د طالبانو حکومت د دې راپور ځنی مثبت ټکی تایید کړی دي، اما دا ویلی دي چې د نړیوال بانک دا راپور ډیر سم نه ده او برعکس د افغانستان اقتصاد په خوا خراب اوس ډیر ښه شوی ده.
بله.
زمونږ فکر کوم همکار احسان اریوبزی صاحب په دې اړه راپور جوړ کړی. کاسف صاحب،
بگویم که این مطلب است که با مهمانه محترم در میان میگذاریم در رابطه به عوامل و دلایل این رکود اقتصادی. اما قبل از اینکه مهمانه محترم خدمت شما معرفی بکنیم، با هم به گزارش که همکار ما تهیه کرده.
بله، اود احسان ریبزی صاحب در راپور به پگر سر واورو او به گورو او پس داغنه به خپل ملمانو سر به پختنی مطرح کن.
په افغانستان کې شاوخوا ټول افغانان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په یو راپور کې د دغه هیواد اقتصادي لرلید تیاره ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي حرکت د 2023 کال څخه تر 2025 کال پورې یو په ټپه ولاړ اقتصاد ترسیموي. نړیوال بانک په دې باور دی چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصادي رکود د لوړو او ژورو څخه تیر شوی او د 6% انفلاسیون شاهد و.
د داخلي ناخالص تولید وده چې د بودیجې څخه بهر د مصرف لپاره د بهرنۍ مالي برابرتیا د کمیدو سره مل وه، د افغانستان د اقتصادي لرلید په تړاو یو تیاره تصویر وړاندې کوي. اټکل کېږي چې په خصوصي برخه کې د جوړښت په تړاو ستونزې او د اړتیا وړ خدمتونو په برخه کې د نړیوال ملاتړ کموالی د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه ونیسي.
طالبان د دغه راپور د مثبت ټکو هرکلی ترڅنګ د افغانستان راتلونکي اقتصاد په اړه د نړیوال بانک له اندېښنو سره همغږي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو سره په مرکه کې په دغه هیواد کې د اقتصادي لرلید ناڅرګندتیا رد کړې ده.
د افغانستان د اقتصاد راتلونکی تیاره ده، دا سمه نه ده. تیر وخت کې تیاره وه چې متاسفانه افغانان د اشغال لاندې راوستل شول، په جګړه کې مصروف شول، فرصتونه یې نه لرل. اوس امنیت دی، ثبات دی او د حکومتي مسؤلینو ترمنځ ژمنتیا شته. دا په دې معنا دی چې روښانه راتلونکی په مخ کې لرو.
د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې د طالبانو اقتصادي سیاست دومره هم د اندېښنې وړ نه ده لکه نړیوال بانک چې وایي، او هر څه دومره هم سم نه دي لکه طالبان چې ښکاره کوي.
انقباسي او انبساطي اقتصادي حالت دا ښه نه دي چې په ملک کې وي. دا په کار ده یو بیلانس کې وساتل شي. او امارات اسلامي افغانستان په بنسټیز پروژو او مالي سیاستونو باندې تمرکز لري ترڅو دا وکولی شي ارضی ثبات یا ارضی سیاست تامین کی.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه په خپل کلنی رپورت کې 2023 کال ننګونو ډک کال بللی او وایي چې د افغانستان اکثره خلک د ورځنیو لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان نه لري او شاوخوا 95% افغانان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دغه ریپورت کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ترڅنګ بشري حقوقو، جنسیتي برابرۍ، د قانون حاکمیت او د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوو بندیزونو هم اندېښنه ښودل شوې. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
گزارش همکار ما در رابطه با گزارش تازه بانک جهانی شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه های روک و راست اسپین خبر هستین که همکارم سید سلیمان آشنا به همراهی ما حفیظ آصفی را گردانندگی میکنیم. مهمان های محترم برنامه جناب آقای آذر اخشافیزی، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو سازمان ایکو، و جناب آقای مزمل شنواری، معین وزارت تجارت و صنایع حکومت پیشین افغانستان هستند. پرودوسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. آقای آشنا، با اجازه شما شروع بکنم با آقای حافظی. آقای حافظی، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. شما گزارش همکار ما را شنیدین هم، و بدون شک گزارش تازه بانک جهانی را هم مرور کردین. چقدر به نظر شما این گزارش با واقعیت نزدیک است و چقدر به اصطلاح به شکل مبالغ آمیزی مثلا نوشته شده به نظر شما؟
سلام بر شما، همکاران گران خدرتان، جناب آقای آشنا و همکار تکنیکی، و همچنان سلام به دوست و همکار عزیز ما جناب آقای مزمل شنواری، همچنان به شنوندگان محترم رادیوی آشنا صدای امریکا. این ارقام و اعدادی که میگن که 26.9% تولید ناخالص داخلی کاهش یافته، این قدر دقیق ما ایسایه نداریم در افغانستان، و به اصطلاح آمارهایی که حتی اشاریه را دو تثبیت کنیم ما نمیدونیم که ارقامی از کجا میکنن. اما به صورت عموم میتونیم بگیم که وضعیت اقتصادی افغانستان از گذشته های دور به این طرف خراب است. حتی در حکومت قبلی که کمک های سخاوتمندانه دنیا بود و حتی تمویل قوای مسلح افغانستان مستقیما از طرف ایالات متحده آمریکا صورت می گرفت و پلیس افغانستان از طرف آلمان، و بسیار پول تزریق می شد به اقتصاد ما، اما میکانیزم های برای جذب از او کمک ها در اقتصاد به وجود نیامد. یک رونق کاذب اقتصادی به وجود آمد که با تغییر نظام نپایید، و با قطع کمک ها و رفتن قوای خارجی و خدماتی که اونا از داخل افغانستان می خریدن، او رونق کاذب هم فروکش کرد. استخدامی که صورت گرفته بود بسیار کاهش یافت، و افغانستان در شرایط فعلی از کمک جامعه بین المللی محروم است. بغیر از کمک های بشر دوستانه که از طریق سازمان ملل داده میشه، کمک های برای توسعه پایدار سازمان ملل متحد و همچنان برای برنامه های توسعه یا انکشافی کاملا قطع شده، و ما از سیستم اقتصاد جهانی هستیم، از سیستم سویفت بین المللی استفاده کرده نمیتونیم. ریزرف ها یا به اصطلاح دارایی های استراتژیک ما که پشتوانه پول ملی و در این زمان تضمین اعتبار بین المللی افغانستان در دنیا است، دولت تحریک است، و حتی صندوق بازسازی افغانستان و مو کمک های تعهد شده قبلی که در کنفرانس های بین المللی تعهد شده بود حدود 16 میلیارد دلار، او هم در اختیار افغانستان قرار نداره، و افغانستان در طی چیز کمتر از 3 سال از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، و در این شرایط مؤسسات بزرگ بین المللی مانند IMF، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی نه تنها کمک نمی کنند بلکه قرض هم داده نمی تانند. به این اساس پروژه های منطقوی مانند تاپ کاسا هزار که در آخر 24 میلیون دلار بنابرای تقاضای شرکا بانک جهانی داد به افغانستان، اما بدون سلسله حکومت با مقرداد خود دیگر. به این ترتیب امو رونق کاذب اقتصادی از بین رفت، و یک فقر وحشتناک و بیکاری مزمن که از گذشته وجود داشت بسیار زیاد تشدید شد. و همین چیزی که پیشتر گفتن، من عرض کنم خدمت شما گفتین که 26.9% تورم. تورم نیست، این کاهش تولید ناخالص داخلی یا GDP است.
بله، تشکر.
اساس اقتصاد ما تقریبا 30% کوچکتر شده نظر به گذشته. در گذشته هم چندان تعریفی نداشت.
صحیح. مننه حافظی صاحب، ذاتمن ستاسی نظر په دی اخلو تفصیل سره به پیغږی گو وخت ورته لروزه. مزمل شینواری صاحب ته هم ستړي مشویم چې اوس زمنګ سره په پروګرام کې وصل دی، او د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ او د صنایع وزارت په خوانه مرستيال دي او شنواري سب یو تفصيل خو موږ ډیر تقریبا واورید مقدمه موږ ور کړل خو یو تاسو نظر په دی اخلو چې د نړیوال بانک تر راپور دغه مونډنی چې زنی مثبت کی په کې ذکر کړي لکه د افغاني او دغه پرلپسې ثبات ساتلو د ډالر په وړاندې اما دغه رکود یا د داخلي یا کورنۍ ناخالص او تولیداتو کمښت او ترڅنګ تر 2015 کال پورې دغه رکود یا مخ په زوړ اقتصاد د افغانستان پیشبینی کړي ده په دې اړه باندې غواړم ستاسو نظر اخلم چې دا څومره خطرناک دی څومره دقیق دی او د واقع بچي عوامل څه دي کدی باندې
په افغانستان کې شاوخوا ټول افغانان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي نړیوال بانک د افغانستان د
او بخې تخنیکی ستونزه و راپور زمونږ بیرته نشر شو مزامل سره تاسو زمونږ پښتنه واره د کنګم واخصو
سلامونه تاسو تاسو ته چې تا او محترم افیزی صاحب ته او ټول اوریدونکو ته دوه ستونزې دي په دې راپور کې خپل د راپور نه اوله ستونزه دا ده چې دوی راپور چا چې دې باندې کار کړی دی دغه راپور خوشبختانه چې دغه راپور ما لوستم دی ټول مخ یو ما په یو پوانتون کې درس ورکوم په هغه کې ما خپل شاګردانو ته د تحلیل لپاره مو ورکړی او چې په دې باندې کار وکړي د بانکي دانې په دې راپور باندې په دې راپور کې یو غټه ستونزه دا ده چې دوی په اساس د ریسرچ میتودولوژي کوم استفاده کړی ده سمپل یا غسایز د خلکو نه چې پوښتنه کړي دا ډیره وړه ده نو په هغه حساب باندې دوی پوره غا تخمین لګول او ټلیفوني تماس ورسره نیولای دی یعنی په داخل د افغانستان کې نو سروي شوی د معلومات راټول شوی دي مثلا د سبت مرکزی نه د زنه کمپنۍ لیستونه راخستی دي هغه سره تماس نیولای هغه جواب ورکړی دی شاید هغه کسان زنه په افغانستان کې زنه بهر د افغانستان نه ولې معلومات ورکړي دي د ریسرچ د اصول په اساس باندې صحیح دی ولې معلومات چې هغه معلومات راټولې او هغه بیا تضمین کوي په ټول افغانستان لپاره شاید هغه دومره دقیق نه وسی دوی مسول ده په دې کې دا ده چې خپل د دوی یو طرف نه وایي چې د افغانستان د پیسې ثبات غدي بل طرف ته وایي چې اقتصاد خراب شوی دی پیسې ثبات مستقیم ارتباط د اقتصاد سره دی ولې د پیسې ساتل دا یو غنډې د مصنوعي ساتلې د پتیرو شلو کلونو کې تیر حکومت د جمهوریت کې هم دا مصنوعي ساتل کېده نه په فده شرا خپل اصلي قیمت سلام چې بازار نرخ د افغانۍ او تېم کې هغه په اساس د صادرات د یو ملک د صادرات دی تولیدات دي خپل ټول هغه مسائل په هغه کې نظر کې نیول کیږي نو هلته وایي چې اقتصاد راولېدل دی بیا وایي چې مثبت دا دواړه تضاد خبرې دي اوس راځو پیشبینی ته حالت د افغانستان خراب دی د افغانستان اقتصاد ملکونو په کومکونو باندې ولاړو په تیرو شلو کلونو کې یو څه کارونه شوی چې په هغه کې پرمختګ راغلی و ولې هغه پیسې ټولې په افغانستان باندې بند شوې تقریبا 2.5 میلیارد هغه راتلی چې هغه په داسې کارونو کې مصرفېدلې چې هغه کارونو اساسات لرو ده او د هغې نه خلکو ته کار پیدا کېده شغل پیدا کېده او هغه 2 لاسه 3 لاسه یعنی یو سایکل یې درلوده چې تاویده را تاویده او ټولو خلکو ته یې ګټه رسوله سره د دې چې اوس هم خبرې کېږي چې افغانستان ته $2.5 میلیارد ورزی ولې وسنۍ پیسې چې ورزی دا ټول یو بار مصرفه پیسې دي مثال په خیریه کارونه کې دي خلکو ته ډوډۍ واخله خلکو ته خیریه هغه حکومتونه وکړه بشری مرستې دي مخکې حکومتونه چې زیاتره په هغه کې زیربنایي مصرفونه او په هغه کې هم دولت مصرف کوي چې سړک به جوړو خلکو ته به کار پیدا کړي چې فابریکه به جوړي دال ته به کار پیدا کړي چې مکتب به جوړي دا ټول هغه رب تل ورو ده شغل ایجاد او دا نمرسته چې افغانستان ته دا شغل نه ایجاد نو په دې اساس باندې د دوی مسول ده چې شغل دننه یا کار په افغانستان کې نشته نو په دې اساس باندې دا نشي کولای چې اقتصاد ته ګټه ورسې دا یو بار مصرف پیسې ورځي افغانستان ته دریمه مسله دا راځي چې د طالبان کوم و صادرات کې چون د بانکي سکتور روابط افغانستان سره نشته د نور نړۍ نو په دې اساس باندې چې کوم صادرات هم زموږ د افغانستان نه وځي هغه پیسې هم ټول افغانستان ته نه راځي چې موږ وایو کله صادرات لورواله راغله دي نو پیسې په بدل ډالر افغانستان ته راځي هغه ډالر نه راځي هغه یا په پاکستان کې پاتې کیږي یا په دوبۍ کې پاتې کیږي نو د افغانستان نه بهر دینو هغه په اقتصاد د افغانستان کې ګټور نه ثابت کیږي او لکه څنګه حافظ صاحب ورته اشاره وکړه تولید ناخالص په عموم په حدود 1.5% شاید دا غیر زیات میچون ارقام دقیق نه دي او هغه مر شفافیت هم نشته دی چې هغه ارقام دقیق راپور ورکړي چې نړۍ ته او خلکو ته نو په دې اساس باندې چې اقتصاد راولېدل دی د خلکو وضعیت هم ورسره خراب شوی دی او دا خپل د دې استدلال دی چې سږ کال او راتلونکي کال وضعیت به ډیر خراب وي که دنیا په انکشافي پروژو کې مرسته ونه کړي او خلکو ته کار ایجاد نشي. ځکه ټول افغانستان صرف کابل او جلال آباد او مزار او هرات دا ښارونه نه دي، نور ولایتونو ته چې وګورو په هغې کې هېڅ شی نشته دی. او د طالبانو پروژې هم چون بودیجه محدوده ده، پروژې ډېر کمې دي، په کم ځایونو کې دي، او هغه هم زیاتره دوی کوشش کوي چې دنیا ته په شکل د یو بازاریابي یا د مارکیټینګ په شکل ورته وښایي چې خلک هغه چې دلته کار روان دی. ولې حقیقت هر وخت معلومیږي چې موږ د یو تنور مخې ته وګورو چې 50 خویندې ناستې دي، هغو سوال کوي په سړک باندې څومره سوالګر زیات شوي دي، دغه هغه ته چې وګوري اندازې ته چې څومره خلک هغه دي اوزګار دي، دغه هغه حاصل اقتصاد وضعیت انعکاس
مننه.
تشکر جناب آقای شنواری. آقای حافظی، خب موارد متفاوت است در مختلف است در این گزارش که در رابطه آهسته آهسته سوال را مطرح میکنیم. یکی از مسائلی که در این گزارش تازه بانک جهانی آمده ای است که افزایش ارزش افغانی تأثیرات داشته بر صادرات افغانستان. به نظر شما تزریق پول بر نگاه کردن ارزش، این ارزش افغانی را، پول افغانی را در برابر دلار، چی تأثیرات بالای صادرات افغانستان وارد خواهد بکنه؟ و یا وارد کرده؟
اول خدمت شما عرض کنم که تنها مسئله تزریق پول نیست.
بله.
به خاطر از اینکه اول خو امو 9.5 میلیارد دلار پیسه افغانستان که بر اساس از او گرنتیلیتر در تثبیت قیمت دلار در برابر پول افغانی صادر شده و به قوت خود باقی است. صحیح است که او پول بالا تعلیق است، ولی امو گرانتیلیتر به اعتبار خود باقی است و او پشتوانی پول ملی افغانستان است. او نه تنها کم نشده، بلکه در صندوق امانی 200 میلیون دلار دیگه هم در 3 سال زیاد شده پیسیش.
بله.
این از دست برد نجات داده شده. هیچ کس او را در سالهای آخری حکومت قبلی هم از او یک مقدار پیسه کشیده شده بود، به خاطر اونا پیش از آمدن طالبا او را بلاک کرده بودن جامعه بین المللی.
بله.
دیگه موضوع دومی است که عوامل پنهان برای اقتصاد افغانستان وجود داره، که عاملی است که بین 700 میلیون تا 2.3 میلیارد دلار سالانه افغانای مقیم خارج به خانواده خود کمک میکنن. این پیسه هم در توازن بیلانس اسعاری ما و در تثبیت و تحکیم قیمت دلار اهمیت داره.
بله. یک مسئله رو ببخشید، گفت شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم. در گزارش روی این مسئله افزایش اینطور نتیجه گیری کردن که وقتی که ارزش افغانی بلند شده، اجناس و کالای افغانستان در مارکت بین المللی قیمت تر شده، در نتیجه تقاضای کمتر برش است و این یکی از دلایل این مسئله رکود اقتصادی میتونه باشه.
و ما اول بر شما عرض میکنم مدید خدا و
بله،
بایسی که
بله. نظر شما را میخواستم. بله.
گفت دومی است که سیومی است که تا سال گذشته یک فاکتور بسیار عمده تا یک شماره هم خبر دارین او ثبت نشده و بیان نشده عواید مواد مخدر بود.
بله.
تولید و قاچاق از او بابت همه میکس بیلانس اسعاری ما و کس تجارت بین المللی ما جبران میشد، همه به شکل ناگفته و سایلنت. مسئله دیگه که هست ایست که به شکل بسیار انبوه زغال سنگ، تلک، کرومایت، سنگای قیمتی و بعضی مواد معدنی ما به صورت انبوه استخراج و به بازار پاکستان و بعضی کشورهای دیگه ندرتن صادر شد و او هم صادرات ما را رسماً تا 2 میلیارد رساند. در گذشته ما در حدود 800 میلیون آخری دفعه که زیادترین پیسر ما صادرات داشتیم 800 میلیون دلار بود. این تفاضل در صادرات هم سبب کسری بیلانس تجارت بین المللی ما را کمتر ساخت. او هم به تحکیم پول ملی می‌افزاید. یک علت دیگه که بسیاری به او اشاره نمی کنن این است که پول همسایه های ما بی‌اعتبار شد. یک مقدار زیاد پول تاجر و متشبس ما یا بکلدار پاکستانی ذخیره می شد یا به ریال ایرانی، هر دوی از او به اندازی بی‌ثبات شدن که یک شبه به نصف رسیدن. به این خاطر دیگه او مورد اعتماد متشبس و مردم عادی جامعه نیست. لذا قلمرو استعمال پول ملی افغانستان زیادتر شد. از واقعا پول افغانی با اعتبارتر است. به این خاطر وقتی که مردم ایوازی کلدار و ایوازی ریال هم افغانی نگاه میکنن، این خودشم سبب از این میشه که افغانی اعتبارش بیشتر شوه و تقاضاوار زیادتر شوه. و دلیل دیگه ای است که همی ضرورت های مردم به دلیل پایین بودن قیمت ارزش توان خریدشان پایین آمده. اینال واردات ما نظر به گذشته کم آمده. در گذشته رسمی و غیر رسمی دو 12 میلیارد دلار ما واردات داشتیم. یک مقدارش از پولیگو برو تیر می شد، ثبت نمی شد. یک اندازی دیگهش در تجارت های سرحدی بود، بازارچا بود بین پاکستان و افغانستان، بین ایران و افغانستان، بین آسیای مرکزی و افغانستان. حال واردات ما در مجموع با 6 میلیارد کم شده. یعنی تقاضا برای پول سخت یا هارد کرنسی برای واردات نظر به گذشته نصف شده. یا کلش عوامل است که سبب بالا رفتن قیمت پول افغانی میشه، ولی به معنای از این نیست که بالا رفتن قیمت پول افغانی سبب رونق اقتصادی باشه. در بسیاری موارد کشورها کوشش میکنن که پول ملی خود وقتی که تولید دارن، صادرات دارن، او را پایین نگاه کنن. مثلا چین سالها پول خود پایین نگاه میکرد، امریکایی‌ها و اروپایی‌ها بسیار فشار وارد میکردن که تو پول تا پایین نگاه میکنی به خاطر انکشاف صادرات و این کار باید نکنی، بانی که تو یک شناور باشه و طوری که بازار حجاب میکنه قیمتش تعیین شود. دیگه به این ترتیب این به معنی از این نیست که وقتی که پول ما قیمتش بالا باشه
بله.
یک نقص اقتصادی است و فقر کم میشه یا قدرت خرید مردم بالا میره.
به این
اساس مشکلات زیاد داریم ما.
بله تشکر. دیگه شک نشته چه واردات و صادرات به اساس جوړی. اما شنواری سپتاس سره موږ سره اوسئ، تاسو دواړه محترم میلمانه. موږ یو لنډه وقفه اخلو، زه بیرته راځم د افغانستان په وړو کې او په دا لوی اقتصاد باندې به یو تبصره ستاسو نظر پرې اخلو. موږ سره اوسئ.
در هر جای جهان که باشید از دریافت خبرهای معتبر، موثق و جامع فقط یک کلیک فاصله دارید. VOA Plus. تازه ترین خبرها و گزارش های جامع از رویدادهای سیاسی گرفته تا روایت های واقعی و مستند، مطالب علمی و معلوماتی به زبانهای دری و پشتو و ده ها زبان دیگر، این همه را در هر کجا و در هر زمان تنها در اپلیکیشن VOA Plus در دسترس دارید.
اوریدونکو ته بیا هم سلام وړاندې کوو. او د انټرنیټ په پاڼو زمونږ لیدونکو ته هم که څوک اوس پروګرام کې وصل شوي دا یادونه وکړو چې موږ د افغانستان د اقتصاد په وضعیت باندې د نړیوال بانک د تازه موندنو جزئیاتو باندې د دوه اقتصاد پوهانو نظرونه اخلو، سره دې چې په راپور کې دا یاد شوي دي چې د افغانستان اقتصاد کې ډېر ځینې ښه کارونه شته دی نظر په موجوده وضعیت، اما د لوی بحران سره په دې مواجه دی چې داخلي کورنی عواید کم دي او تر راتلونکي کاله به نور هم په زوال روان اوسي. شینواری صاحب، ما غوښتل یو پوښتنه دا وکړم، تاسو مخکې چې څه معلومات ورکړل د دغه نړیوال بانک د راپور په اساس، په دې کې داسې مقایسوي برخورد نه دی شوی چې هغه د تیر حکومت په مقایسې او د نړیوالو کومکونو په تناسب کې د اوسنی حکومت یا د اوسنی وضعیت اقتصاد مقایسه کړي، بلکې دا ویلي دي چې اوسنی موجوده اقتصاد چې په کم راوند کې یا په کم طریقه دی، دا په خپل ذات کې اصلا ناتکمیله دی او دا د رکود پر لور روان دی، ځکه یې ویلي دي چې د داخلي سکتورونه تر ډیره لنه دي. زه غواړم لږ په دې باندې رڼا واچوي چې دغه برخه کې خصوصي سکتورونه څه نقش لري، بیرونی عواید که وردننه کیږي شخصي هغه څه دي، او دا کورنی عواید چې کوم ټولیږي د موجوده حکومت دخوا د ده مصارف او د قراردادونه چې د معدنونو کیږي دغه ټول که داسې یو جمع بندي کوي ووایي چې دا د اقتصاد په رشد کې څه رقم دی او څنګه پیشبیني کولی شي.
بانک جهانی چې کله راپور ورکړي هغوی ګوري چې همدغه یو کال مخکېني سره مقایسوي راپورونه جوړوي، خو اوس دغه راپورونه دوی د دې دپاره جوړوي چې دوی مسلسل راپور ورکوي د امریکا ته او د ملل متحد ته او نورو هغو ته چې هغوی کومکونه کوي. په دې راپور کې مشخص دا ټول مسایل مطرح کوي او دا ټول مسایل علت کېږي چې دا د ټول د اقتصاد په مورد کې دوی تصمیم نیسي. که دا راپور مشخص موږ وګورو په هغې کې د بیکاري کچه وښودلې ده چې 2022 سره مقایسه کړې ده چې تقریبا 2022 نه تر 2% کمه شوې ده. 2022 کې 8% اوس 2% بیکاري ده، یو څه دوی هغه کړې ده. دغه ترڅنګ د مواد مخدره غي خودلې د چ کم سوې دي سره د دې چې په دې باندې زیاتره خلک هغه نه دي چې کم سوې نه دي ځکه چې په سره د دې چې د طالبانو د مشر د طرف نه ممانعت د مواد مخدره اعلان سوې دي ولې هغه زیاتره کارپوهان په دې دا راکې چې دوی سره ډیر زیات مقدار مواد مخدره یا دغه هغه پاتې دي چې دوی غواړي چې بازار کې نرخ راولېدلې دي نو تر څو په بازار په نرخ باندې تاثیر منفي ونه کی تولید زیات نه تولید کم کړی دي چې هغه زیات شي ولې په دې راپور کې هغه مثبت خودلې چې داغه کمواله راغله دي نو هغه تقریبا 1.5 میلیارد ډالر چې د مواد مخدر د کښت او داغه راتل افغانستان ته هغه افغانستان ته نه دی راغلی او نه راځي نو په دې اساس باندې چې هغه لکه حافظ صاحب ورته اشاره وکړه چې مخکې دا مخکې راتله په هغه کې د افغانستان په اقتصاد کې په تیرو حکومتونو کې مو ولې په رسمي اقتصاد کې نو دا غیر رسمي اقتصاد ولې د دې هغه تاثیر ټول افغانستان باندې ډیر زیات و که څه هم غیر رسمي اقتصاد او پیسې افغانستان ته راتلې هلته مصرفې دي او په هغې باندې کار کېده نو د هغې کموالی دی د صادراتو مسله یاده کړې ده لکه د صادراتو چې بیا ما وویل هغومره لکه د پیسو راتګ چې مهم دی په صادراتو کې هغې باندې دومره تمرکز نه دی شوی په دې راپور کې صادرات وښودلی چې د افغانستان صادرات زیات شوي دي د معدنو صادرات زیات شوي دي ولې د صادراتو پیسې بیرته افغانستان ته په هغه مقدار نه راځي چې د افغانستان په اقتصاد کې هغوی خپل رول ولوبوي او د افغانستان اقتصاد وده وکړي هغه پیسې یا پاکستان کې په کلدارو بدلېږي په هغې بل شی اخیستل کېږي یا په دوبۍ کې ورکول کېږي چې هغه باندې نور څه اخیستل کېږي افغانستان ته راځي نو په دې اساس باندې هغه پیسې د افغانستان نه هم مالو دي هم پیسې وزي نو د دې بیا دوه چنده منفي تاثیر دی نسبت په هغه باندې چې صادرات ونه شي نو کله چې موږ دغه ټول مسایل وګورو د افغانستان رسول لوی اقتصاد ته تعریفې په دې باندې راځي مسله د پیسو هم ده چې د افغانیو قیمت اوچت شوی دی ولې قوت د خرید د خلکو ډیر ضعیفه شوی دی نو موږ ګورو که افغانۍ ثبات راغلی دی ولې قیمتونه په هماغې اندازې ټیټ پاتې دي که افغانۍ د نوي نه دوه اویا ته راغلې ده ولې قیمت که مخکې هم سل و هغه اوس هم په سل دی نو په دې اساس باندې قیمتي اوچته شوې ده په دې باندې لکه دا راپور هم ورته اشاره کړې ده د دې یو تاثیر زموږ په صادراتو هم دی ملکونه زیاتره کوشش کوي کوم چې ډېر صادرات لري هغوی خپل پیسې راټیټوي چې د کمو په پیسو په بدل کې دلته تولید ارته چې جوړی هغه خارج ته صادر کړي نو د هغې په بدل کې ډالر ریشي هلته قیمته خرڅېږي نو ډالر چې بیا دلته بدلېږي نو د هغې اندازه زیاته وي نو خلکو ته یې ګټه رسېږي ولې په دې حالت کې چې موږ ته خپله قیمته تمامېږي هلته تبادله په ډالر باندې کېږي اول خو ډالر نه راځي وطن ته او دویم دغه دی چې قیمته دلته تمامېږي او هلته په هغه قیمت نه ځي چې کومه تقاضا ورته ده نو خپله تاثیر زموږ په صادراتو هم لري نو په دې اساس که موږ ګوروز منګه غیر مادني صادرات کم شوي دي منګه د مادنو صادرات زیات شوي دي چې په هغه کې همسایه ملکونه خپل ګټي لري چې زیاتره پکې د ډبرو سکاره دي چې د هغه صادرات فوق العاده زیات روان دي په دې حالت کې روان دي چې منګه ذخایر په تشیدو دي نو کله چې د عمومي وضعیت د ملک ته ګوري دا ټول مسائل پکې راځي او دا ټول اوس منګه دا هم نشو ویل چې اقتصاد خرابای هم دا اوس نه شروع شوی ته تیر حکومت په اخرو کې د 2015 نروست از منګه اقتصاد خرابېدو ته روانو خو هغه یو شکل طبیعي حالت ته هم روانو ځکه چې هغه د خارجانو عسکر ټول زیاتره وتلي د افغانستان نه په هغه مقدار باندې پیسې هغه د عسکرو د لارې نه چې مصرفې دي هغه کمې شوې دي نو لارې دې ته جوړه کړې وه چې زموږ اقتصاد خپل هغه اصلي اقتصاد ته راشي چې زموږ واقعا یو د وروسته پاتې ملکونو نه یو تدریجي به مخ شي ولې د سکوت سره دا حالت بیخي اضطراري حالت ته واوړېده ځکه هغه تدریجي حالت هم چې روان و هغه هم خراب شو صنعت کې زمونږ کمواله را روان دي فابریکې چې دي په نیمه ولاړې حالت باندې دي ځکه د خلکو قوت د خرید نشته قوت د خرید ولې نشته چې خلک کار نه لري کار د پاره زمينه په داخل د افغانستان کې فعلا په هغه اندازې مساعده نه ده چې هغه وکړي چې او چا سره چې پیسې دي هغه ځان سره ساتلي دي چې ګوري چې حالت وسم په حالت باندې مطمئن نه دي نو کله چې پیسې جب کې ساتل کیږي کار نه ایجادېږي نو هغه اتوماتیک مصرف او هغه نه کیږي خلکو ته کار نه ایجادېږي نو په دې اساس باندې هغه تاثیر د عموما د دې اقتصاد په دورې باندې کیږي که یو دیخان میوه راوړي بازار کې خرڅ کړي او هغه خلک وانخلي نو هغه ته پیسې په لاس نه ورځي
بله
هغه کس نشي کولای په هغه کې چې هغه نه بیا ګټه واخلي په کال ته تاثیر بچم د منفي
راځي. بله زه کېدې شي حافظي صاحب هم جواب راکې د اسيفي صاحب په اجازه غوښتل مې دا پوښتنه وکم چې د دې یو عامل څه شی غنی تاسو موږ پیګو خالی په اقتصاد او د نړیوال بانک په دی راپور موندنو غږی کوه ما په دې کې شک نشي چې موجوده حاکمیت اساسي کلیدی نقش لري د اقتصاد په سمون کې تاسو په نظر باندې ام شینواری صاحب ام افیزی صاحب تاسو هم به تبصره په وکي چې موجوده حاکمیت څومره د دې سبب شوه دی چې د دوی کړنې د دوی فیصلې خصوصا اقتصادي فیصلې د افغانستان د اقتصاد د بے ثبات ساتلو یا د بیکاری درامن سکیدلو یا د لوی بشری بحران درامن من سکیدو سبب دی
ما په خیال په تقریبا
شینواری سه مهرباني تاسو خپل تبصره کوي
به بعد از آقای حافظی صحبت میکنم. بله بفرمایید.
ما په خیال خو زیاتره مسولیت د وطني حاکمانو ته په دې اساس راځي کیږي چې دوی درې ستونزې لري په خپل وطني حالت کې. یو دا دی چې دوی د نړۍ نه منقطع دي، یعنی نړۍ سره روابط نه لري، هیڅ د ملک د دنیا پر رسمیت نه پیژني، او دا غي علت هم د دوی کړنې دي. یعنی د یو شای نه دی چې د بهر نه راکېږي چې د دنیا د طرف نه دویمه مسله غدا ده چې په دوی باندې زمي شرایط خودل شوی دي. کله چې دوی سره په دوه کې مذاکرات کیدل او دا غي نروستم چې په هغه کې د بشري حقوق دي، هغه کې د ښځو تعلیم دي، دا ټول مسائل دي. یعنی حتی ملکونه دي ته ماده شوی چې دوی د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، د معارف زیاتره مسارف دنیا ورکه. نو دا خپل تقریبا کزمنګ زیاتره هغه ملکی خدماتونه کې تقریبا یو لکواتیا زره نتر دوله کا پوری پرسونل د معرفو. نو چې دا غوی ته ماش ورکل شي نو تقریبا دوله کا کسانو ته نور ماش ورکل شو د په اقتصادي خپل رول ادا کوي. دریم مسله د دوی خپل داخلي سخت پالیسیان دي چې دوی ځنې ځې پالیسیان رامنځته کوي چې هر څه د دوی په خوخه دي. څوک غږ نشي اوچتولې کچا ته یو فابریکې ته ورځي او فابریکادار سره مې خبرې وکړې، هغه راته وویل چې ما ته راغله، راته وویل د تیرو لسو کلونو ټول معلومات او غیره ویستل، او راته وویل چې په دې حساب باندې تا دومره هغه کړي دي، اوس به ته مونږ ته دومره اډوانس پیسې راکړي چې مونږ ساده نور مشکلات او هغه چې دي دا ختم شي، او مونږ وکولای شو چې آینده کې ساده لپاره ښه زمينه برابر وګړي کار وکړي. نو هغه وویل وی ما خپل زتا ته دا پیسې درکم زه کار پتو کوم، مجبور یم چې فابریکه بند کړم. وای نور څه نه منو دغه پیسې کنه فابریکه ته د خپل بچو. نو د دوی خپل سختې پالیسیانې هم د دې غشوې دي چې په دننه د افغانستان کې دا مسله ده، او د دنیا هغه شرایط د وجنه نه رسمیت پیژندل د وجنه نه دوی بانکي ارتباطات لري، نه اقتصادي ارتباطات لري. هر ارتباطات چې دي هغه شخصي روابط باندې که نور ملکونو مور سره کوي، ولی په رسمي توګه هیڅ یو ملک نه غواړي چې افغانستان سره تماس وساتي. یو څو د بشري حقوقو یا د وطني وضعیت د وجنه چې افغانستان د سیدو سي حالت تلام نه شي، چې په هغه کې یو استراري حالت رامنځته شي، نو ځنې ملکونه یو څه کومک کوي ورسره. ولی غیر دا نه مسئولیت تقریبا زما په نظر باندې ټول دی وطني حکومت ته ور دي.
بله تشکر جناب آقای شنواری. آقای حافظی شما نظر خود در مورد اگر ارائه بکنید لطفا. آقای حافظی
میشنوین؟
بله صدای شما رو داریم، بفرمایید.
به تایید گپای دوست ما جناب آقای شینواری عرض کنم که یک اندازه کارها بسته به این است که یک بستر سیاسی مناسب به رشد اقتصادی ضرورت است که او وجود نداره. اول خود تعداد زیادی از کادرهای ملی افغانستان به دلیل عدم مسئولیت و عدم احساس مسئولیت حداقل اینا از افغانستان رفتن، اینا سرمایه افغانستان هستن، اینا کسایی هستن که کارا میفهمیدن، انجینیر هستن، دکتر هستن، اقتصاددان هستن، حقوقدان هستن، نظام حقوقی مملکت اداره میکردن، نظام اقتصادی رو اداره میکردن، میتونستن از یه آدم های مخلص خوب با یک شرایط مساعد استفاده صورت بگیره. این سرمایه هم از رفته. حال کار خوب شما معلوم است که هر که را از بری کار ساختن، روحانیون بسیار مرد محترم هستن، اینا میتونن که مسائل عقیدتی را تنظیم کنن و بسیار خوب و اخلاق و سجای نیک انسانی را پرورش بتن و دین تقویت کنن. ولی هر کس کارش علای دفت که انجینیری کده نمیتونن برازی که انجینیری نخوندن، و وقتی که کار به حل سپرده نشه و اشخاص غیر وارد در رأس امور قرار بگیرن، خود از این هم سبب خرابی کارا میشه. موضوع دیگه که هست اینجا و شما عرض بکنم که اقتصاد موجود ما متکی به منابع داخلی است و این منابع داخلی کافی نیست برای تنظیم امور و تمویل برنامه های عادی و انکشافی افغانستان. از گذشته های دور به این طرف شما ببینین، اگر سالنگ ساخته شده یا کانال ننگرهار ساخته شده یا نغلو ساخته شده، خاموی را شوروی سابق ساخته، اگر بند کجکی و داله و کانال هلمند و ارغنداب ببینید شما، وادی هلمند و ارغنداب امور هم که امروز ما انار صادر میکنیم و تولید پخته داریم، امور خو امریکایی ساختن برای ما. و سرک کابل جلال آباد مثلا همراه مایپر ایر خو جرمن ها ساختن. به این ترتیب ما حتی در نظام تعلیمی ما دانشگاه پوانتون کابل امریکایی ساختن، پول تکنیک روسا ساختن، استقلال فرانسوی ها ساختن، مکتب امانی را جرمن ها ساختن تمیل میکنم. یکی از بیماری های شدیدی که فعلا ما با او دچار هستیم نبود یک بستر سیاسی و ارتباطات کامل با جامعه بین المللی است و بدون کمک نمیشه. ما ایرای سالنگ هم که حال ما میبینیم و از او استفاده میکنیم، ترمیم میکنیم، این را خوش بیرایی ها ساختن. سرک کابل قندار رمبیکایا و از قندار تا وحیرات هم بازم این تا اسلام قلعه و ترغندی را شوروی ها ساختن. به این ترتیب ما ضرورت به یک رسمیت و مشروعیت کافی داریم تا در جامعه بین المللی از منافع ملت افغانستان حکومت بتانه که دفاع بکنه.
بله.
و از کمک های جامعه بین المللی بتانه که استفاده بینه بکنه، ولی حال نمیتانه این کار بکنه و افغانستان تقریبا از سیستم اقتصاد مالی جهانی بی‌بهره است. ما سیستم سیوش استفاده کرده نمیتانیم.
بله.
اعتبار جهانی با کاهش یافته و نه تنها کمک گرفته نمیتانیم و تا قرضه گرفته نمیتانیم.
بله. کاملا.
به این ترکیب خودش دلیل فقری مزمن است.
به نهایت تشکر جناب آقای حافظی. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم به مهمانای خود.
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
شنوندگان عزیز، بینندگان گرامی، شما بیننده و شنونده برنامه روک راست اسپین خبر هستین که در رابطه با گزارش تازه بانک جهانی صحبت میکنیم. مهمانان محترم برنامه در این بحث جناب آقای آذر حافظی و جناب آقای مزمل شنواری هستند. آقای حافظی، در این گزارش در مطالب متفاوت در روش انگشت گذاشتن که شما هم و همچنان آقای شنواری مفصلا روشان صحبت کردین. یکی از مواردی که روش انگشت گذاشته شده هم حذف زنان از امور اقتصادی افغانستان است که اونا نه تنها برای از کار در مؤسسات خارجی منع شدن، بلکه نظر به شرایط بد اقتصادی تجارت ها و تشبث های کوچکی هم که داشته ضربه دیدن. نظر شما را میخواستم بپرسم که حذف زنان در چنین شرایطی از امور اقتصادی افغانستان تو چی حد سنگین تمام میشه برای اقتصاد ضعیف کشور؟
هیچ کشور بدون مشارکت فعال زنان در امور اقتصادی به توسعه و پیشرفت کامل نمیرسه. نصف نفوس جامعه و نصف نیروی کار جامعه زنان هستند. و گرچه زنان در گذشته هم در تولید سهم کافی داشتن، اما در مدیریت و رهبری سهمشان متناسب با حضورشان در جامعه نبود. اما به هر صورت حدود $1 میلیارد پیش بینی میشه که از بابت عدم حضور زنها در اقتصاد تولید ناخالص داخلی ما کاهش یافته و این طبیعی است. شما در صنایع دستی قالین و گلم و گند افغانی و همین چیزا کلش زنها میکنن و همچنان در محصولات باغداری را جمع آوری زنان میکنن. در زراعت هم خوشچینی و در پشت پرده همین نیروی کار دیقانی ما را هموا حمایت میکنن، بچنان پخته میکنن، زمینه رو مساعد میسازن و همو حیوانات را که باعث نیروی وسیله کار استفاده میشه، ابزار کار مانند گاوای قلبه و اسب و یار هموا تیمارداری میکنن، بچنان مواد خوراکه میتن و هنوز مراقبت میکنن. بنابراین نقش زنها در اقتصاد ملی ما بسیار بارز است و هر گونه محدودیتی که به یا وضع میشه مستقیما بالای کارآفرینی، بالای رونق اقتصادی تاثیر منفی داره. و از طرف دیگر دنیایی را نمیپذیره، دنیا که برابری حقوق زن و مرد یکی از اصول اعلامی جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل میدانه و او را افغانستانی کنوانسیون را کلش امضا کرده، به این ترتیب خود از این هم میتانه که سبب کاهش کمک ها شود. به این خاطر نظر من این است که تا یک بستر سیاسی مناسب وجود نه، رشد اقتصادی کامل ممکن نیست. در پالوی بستر سیاسی مناسب صداقت و اخلاص و شفافیت و مبارزه بر ضد فسادی که در دولت‌های قبلی متأسفانه فساد زیاد بود، یکی از دلایل مال سال 2017 یک مصاحبه با رادیو شما داشتم و یکی گفته بودم که اگر ما فساد از بین نبریم، فساد افغانستان از بین میبره. یکی از دلایل نفرت عمومی مردم و جدا شدن مردم از حکومت قبلی موجودیت فساد بسیار عام بود. دیگه به این ترتیب ما ضرورت به یک بستر سیاسی مناسب و به یک فضای مخلصانه شفاف داریم تا دو رشد واقعی اقتصادی صورت گرفته بتانه. در غیر از او همین وضعیت باید یک دایره معیوبه حق دار که تا خورده بره همه قدر کت شده میره.
مننه.
تشکر جناب آقای حافظی.
بله و مننه. دا تکه با منگم واخلو چه لگه وضاحت که ورکی چه دا مناسب اقتصادی بستر چنگ را منسته که دلشی حافظی سه با شینواری سه پختنه می تاس نه پا همدی ارتباط کوله چه که دغسی یو اقتصادی بستر تا ضرورتی چه قانونی و مشروعیت ولری چه را کدوار کده پکی وشی دا چنگ را منسته که دلشی. یو دویم دا چې په منګ په دې دوه درې کالو کې خاصتا هم دې دوه درې کاله ځکه ذکر کوم چې منګ د سره پورونه تر لاسه کړ چې د افغانستان ډیر زراعتي محصولات چې باید هغه صادر شوی وي، هغه ډیر په خپل موسم وخت کې د لارو د بندیزونو د وجه نه یا نورو محدودیتونو په وجه باندې هغه په خپله په افغانستان کې پاتې شو. او حتی که اوس داسې یو ارقام ذکر کوم چې اندوانه یو تر ټولو نه ښه میوه په خپل موسم کې وه، یو من یعنی و کیلوی په یو افغانۍ باندې چانه اخیستل او خلکو سره کونو تارتولی. دا پخپل په وس وخت کې څنګه دغه کورنیو تولیداتو د لپاره بازار پیدا شي یا خصوصي سکتور په مجموع کې چې تر ډیره خود مختار دي په زنو راکړو ورکړو کې شخصي تور باندې رفت دغه کې را جوړی دا بازارونه دوی څنګه وکړي چې مخکې د خپل محصولاتو د لپاره بازار موندنه کړي وسی چې هغه د اقل د افغانستان په اقتصاد کې یو خ درآمد یا د خپل اقتصادي ثبات سبب یو ګرځي. کلک په دې اړه راهنمایي او نظر ورکړي شنوري سره.
اشناز مخ کی حافظی صاحب یو شی ته اشاره وکړه چې هم مختلف چې هغه شی یو عمده مسله د کادرونو نشتوالی یا هغه کار د اهلکارو ته نه سپارل دي په دې وسنی نظام کې. مولوی صاحبان به صحیح تکړه به وي په خبرو کې به هم تکړه وي په کار کې به هم تکړه وي، ولې د هر فن دپاره د هر بخش دپاره خپل متخصصین په کار دي. نو موږ که وګورو په دې وسنی حالت کې زیاتره تر رئیسانو لیول پورې زیاتره هغه کسان دي چې مولوی صاحبان دي چې هغوی په دې مسایلو سر نه خلاصېږي یا نوي ناز دي چې زده کړه وکړي. موږ د دې هغه نه یو چې څوک دې نه راځي، خو ولې هغه کار چې د اقتصاد ته اقتصادي کارونه چې په مخ وړي یو ملک د اقتصاد وده کوي د هغې دپاره
یعنی کار اهل کار ته وسپاري یا دفن دا دی.
بله و لنډمهاله اوږدمهاله ته پلانونه لري، هغې دپاره ستراتیژیانې جوړوي، د هغې دپاره خپل د پلان د عملي کولو طرحې دا ټول مسایل جوړوي. په هغه چې کله یو اهل کار کس هلته نه وي نو هغه دا پلانونه نه شي جوړولی، هغه اوږد کتلی نه شي، هغوی هماغه چې ورځیني کارونه سرته ورسوي او د هماغې کامیابي سره خوشحاله وي. نو ستونزه، اوله ستونزه په دې کې دا ده چې تر څو پورې اهل کار هلته رای نه شي، لازمي نه ده چې د مخکني حکومت دي، لازمی نه ده چې مخکینی وزیران موینان او رئیسان دي. په افغانستان کې اوس د خدای فضل دی په تیرو شلو کلونو کې دومره کادرونه جوړ شوي چې هغوی نه ګټه اخیستلی شي، د هغوی نه د تجربې نه ګټه اخیستلی شي، رامخکې کړي ورته کارونه ورکړي. غیر طالب اوس که یو کس په نړیوال تجارت کې ماستري لري راځي ولې نړیوال تجارت مسؤول دي، که یو کس په بل بخش کې لري هغه دې راولي. ولې په دې نه کېږي چې مولوی صاحب هلته کښېني او هغه نه بیا موږ دا توقع ولرو چې زموږ اقتصاد دې رشد وکړي. دویمه مسله دا ده چې دوی زیاتره د ورزانی توګه باندې کار کوي مخه ته نه ګوري چې وګوري مثال چې زما وس د میوي سیزن را روان دی هغه پورې څوک د دوی ته دا ورزینی چون خلق متخصص نه لري نا ورزینی ستونزې دوی دومره راګیر کړی دي چې دوی ته وخت نه لري چې مخکینه پلان وکړي او هغه ستونزې حل کړي د دریمه مسله د پاکستان سره د دوی روابط یو څه اندازه خو چې زیاتره زمون صادرات هم د پاکستان ته تلل ولی ځنې پالیسیانې چې د دوی وي یا هر څنګه چې دي چې د دوی د کنټرول نه بهر دي یا د منطقې هغه پراکسی مسله ده چې په هغې باندې کېږي د دوی د پاکستان سره روابط ډېر زیات خراب شوي دي سره د دې بیا هم زموږ زیاتره تجارت او ترانزیت د پاکستان د لارې نه دی ولی هغه سهولتونه چې په ښه روابط او په ښه هغه باندې دوی کولی شي ترلاسه کړي هغه دوی د لاسه ورکوي او همدا علت دی چې زموږ زیاتره تازه میوې چې دي سبزي ده دا څه به چې صادرېدل هغه بند پاتې کېږي په دننه د افغانستان کې د خلکو هغه قوت خرید په هغه اندازه نه دی چې هغه واخیستلی شي باردارانو د پاره zarar کیږي عوام د خلکو د پاره نو په دې اساس باندې دوه غدی یو وګدمهاله پالیسیانه باید جوړ کی او هغه د پاره دي تر اهل کار خلک په کار دي چې هغه باید استقبال
کړي. بنا تشکر جناب آقای شنواری. آیسا به ختم برنامه میرسیم با اجازه شما آقای آشنا برنامه را جمع بندی میکنیم با آقای حافظی. با آنچه گفته آمد آقای حافظی شما در نمای اقتصاد در چنین وضعیت چگونه میبینین و چی پیشنهاد و گزینه های شما پیشنهاد میکنین برای حکومت طالبان؟
خب خدمت شما عرض کنم که به طور معمول سالانه بین 580 هزار تا 600 هزار نفر به نیروی کار ما افزوده میشه. اینا برای جای کار ضرورت دارن، در حالی که ما بیش از نصف نیروی کار ما بیکار است و دولت ها برنامه برای بیکارای قبلی ندارن که و بیکارای مزمن هستن. چه رسه به این که به این بیکارای جدید جای کار پیدا کنن. مسئله دومی است که اقتصاد موجود ما یک اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است. این منابع داخلی هر روز کاهش پیدا کرده میره. طور که پیشتر شما رو سب گفتن وقتی مالیات ها شما بالای متشبث زیاد کرده برین متشبث تشبث خود از دست میده. این تشبث نه تنها از بین رفتنش فاجعه بر از خود متشبث است، بلکه یک سرچشمه عایداتی دولت هم از بین میره. و موضوع دیگه ای است که در حال حاضر به اساس اسنادی که وجود داره تمام سرمایه دورانی برای تجارت بین‌المللی ما و تجارت داخلی ما از طرف سکتور خصوصی است. دولت نه کدام سیستم بیمه اجتماعی داره در این مورد، نه کدام شرکت‌های بزرگی داره که مواد خوراکی را وارد کنه برای مردم توزیع کنه. تمام بار به دوش سکتور خصوصی است. باید برای سکتور خصوصی اینا حتی در شرایط سختی که وجود داره معافیت‌های مالیاتی بتن، اما مالیات‌ها زیاد شده میره، مسئول گمرکی زیاد شده میره. و موضوع دومی که عرض کنم به خدمت شما این است که صنایع ما برق کافی نداره. امیال به نصف وقتی که قدرت خرید مردم داشته باشه، وقتی که فابریکه برق نداره نه تنها تولیدش کم میشه بلکه عمر اقتصادی فابریکه از بین میره. یک فابریکه زاو با هن یک دفعه کلنکرهای از او سرد شوه پس گرم شوه عمر اقتصادی خود اون تکنولوژی از بین میره. بنانی گفا با یک سنجش دقیق ضرورت داره، یک کار تخصصی و یک کار کاملا مسلکی است که در این مورد باید اینا هر دولتی که یا هر گروه سیاسی که به عوض ملت بخواه وظایف ملت انجام بده شانش میشکنه. باید دولت ها میزبان توان ملی باشن، کل اگه نیروی ملی را اینا بسیج کنن و زمینه را مساعد بسازن که اونا بدن وطن خود آباد کنن. هیچ سازمان سیاسی نمیتونه که ملت را تعویض بکنه. به این خاطر پیشنهاد ما ای است که چون کار باید ضروری شود، یکی که افغانستان باید یک آدرس مقتدر ملی مشروع داشته باشه تا دنیا به او احترام بکنه و این دولت بتانه از منافع اولیای مردم افغانستان در محافل بین المللی با قوت و اقتدار دفاع کنه، کمک های جامعه جهانی را بگیره و در این زمان در شرایطی که ضرورت به سرمایه‌گذاری کلان باشه سرمایه‌گذاری ها موانعی نداشته باشه و حتی مؤسسات بین‌المللی کلان مانند IMF و بانک جهانی یا باید بر تمویل پروژه کلان قرضه بتن. این موانع تا از بین نروه فقر ما مزمن شده میره و علاوه به این که 1 میلیون نفر هر سال بیشتر از 1 میلیون به نفوس ما اضافه میشه، در اثر سیاست های همسایه ها مهاجرین هم دپورت میشن، اونا هم یک بار اضافه به اقتصاد.
بله، بنهایت تشکر جناب آقای حافظی و تشکر از حضور شما در برنامه.
من حافظی صاحب استاس معلوماتو هم کارینم ترڅنګ موږ لا هم یو دوه نیم درې دقیقې وخت لرو. زما یو وروستۍ پوښتنه شنواری صاحب تاسو نه ده، د حافظی صاحب د خبرو په تداوم باندې چې دم ذکر وکړو چې دغه خصوصي سکتور حمایت یا ملاتړ ډیر مهم دی. زما اصلا پوښتنه همدا ده که فرصت مساعد شو بیرته حافظی صاحب هم کولی شي په تبصره وکړي چې که چیرته د افغانستان یا د هر ملک اقتصاد خصوصا په آزاد بازار کې واړه تجارتونه کاروبارونه یا خصوصي سکتور د ملا تیر وسي، اوس وخت کې څه کولی شي چې مثلا د خصوصي سکتور د حمایت او ملاتړ لپاره عام حاکمیت او عام هغه بهر میشتي افغانان چې سوداګري کوي او راکړې ورکړې کوي دوی تماس ونیسي او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا سبب شي؟ د دې لپاره که تاسو خپل نظر یا طرحه وړاندې کوي مهرباني.
خصوصي سکتور خپل هم په دې حکومت باندې دومره ډیر باور نه لري او که هر څه فعالیت ځنې لري هغوی مجبور دي چې هلته فعالیت وکړي. هغه کسانو چې کولی شو چې د افغانستان نه وځي هغوی وتلي دي، زیاتره او خپله سرمایه هم زیاتره ایستلې ده. ولې د دې دپاره چې دوی را تشویق کړي بهر د افغانستانه چې ترکیې کې دي، دوبۍ کې دي، هغه پانګوال هغوی را وګرځي افغانستان ته، حکومت هېڅ دغسې یو پالیسي نه ده وړاندې کړې چې هغوی تشویق کړي.
ډیر مې تمرکز د دې باندې دی چې داخل کې چې څوک دي او خصوصي متشبثین دي، لکه د زراعت برخه کې کار کوي، صنعت برخه کې کار کوي، لاسي صنایعو کې، یا د معدن په برخه کې د استخراج کار کول شي، یا د کانو په کاروبار کې بلد دي، یا د تیلو د نفتو سونګ موادو پر راکړو ورکړ کې بلد دي. دغه مې هدف دی چې څنګه حمایت شي.
دوی باندې باید مالیات را کم کړي شي، دوی ته یو امتیازي برخورد دوی سره وکړل شي، ځکه چې افغانستان وضعیت هغه څه نه دی چې دوی خلکو ته کار اجازه نو حکومت دوی سره کولی شي چې په دوی باندې مثال د یو کال دوه کاله مالیات ورته معاف کړي او د هغې په بدل کې دوی نه وغواړي چې نوره پانګول نه وکړي، یا یو مقدار ورته کېږي چې دومره کار که ته ایجاد کړي، یا که په کوم نوي سکتور کې ته دومره پانګونه وکړي نو د هغې په اساس باندې تا باندې دوه کاله یا درې کاله مالیات معاف دي. دغه یو تشویقي جنبه لري چې په دې اساس دوی کولی شي چې خلکو ته کار پیدا کړي. غیر د نه ډیره مشکله ده په اوسني حالت کې چې کله د خلکو قوت د خرید کمی او په خصوصي سکتور باندې فشار نورم راوړل شي، تر دې چې حکومت فشارونه پر راوړي او د دې په ځای چې هغه ګټه وکړي هغه سرچپه ضرر رسي او تاجران د افغانستان نه راتښتي، نو یو پالیسي باید جوړه شي. خو بدبختي بیا هم هماغه شی ده چې د هغې دپاره هغه مسلکي کدرونو ته ضرورت لري چې بدبختانه په هغه تصمیم نیونکو کسانو کې دوی سره یو هم اقتصاددان نشته دی. که یو اقتصاددان هم وای دوی به ویلي وای چې یو پالیسي جوړه کړي. بدبختانه همدا مشکل دی که په سطح د کابینه ده، که د کابینې نه دویم هغه ته راځي، یعنی په دې ټول حکومت کې د دوی د معینانو نه اوچت کې وګورو، موږ یو اقتصاددان هم نه ګورو چې هغه اقتصادي طرح یا اقتصادي پلانونه راوړي. نو کله چې تخنیکي کس نه اوسي نو هغه نشي کولی چې داسې په بدیلو هغه باندې په عامه اصطلاح به ځینې پالیسیانې جوړې کړي چې موږ کومک کوو هغه کوو، ولې هغه نتیجه چې لاسته راوړي هغه به ستونزمنه وي. ولې بیا هم دوی کولی شي چې په تشویق نه مالیاتو باندې چې مالیات په کم کړي او د هغې په بدل کې دوی نه په نویو سکتورونو کې د پانګونې غوښتنه وکړي یا ایجاد د شغل وکړي، دا به یو څه اندازه
کوي.
از هر دو مهمان محترم جناب آقای حافظی و آقای شنواری جهان سپاس که در برنامه با ما بودند و نظر خود با ما و شنوندگان و بینندگان قسمت کردند. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم.
دوار مهمانان من
بله. در دقایق آخر تشکر. در دقایق آخر برنامه مدیر منطقه‌ای برنامه انکشافی ملل متحد گفتند که در افغانستان زنان با وجود محدودیت ها تلاش میکنن تا تجارت های کوچک خوده انکشاف بدن و با بازار جهانی را پیدا کنن و همچنان UNDP یا برنامه انکشافی ملل متحد تلاش میکنن تا این خانم ها را کمک بکنن. در این رابطه گزارش داریم که همکار ما ژیلان نوری تقدیم میکنه.
زنان افغان قبل از وضع محدودیت ها بر حق کار و آموزش شان از سوی طالبان در مقام ها و عرصه های مختلف زندگی مشغول کار بودند و در رشد اقتصاد افغانستان سهم داشتند. اما به دلیل ممنوعیت کار آنان از طرف طالبان در مدت کمتر از 3 سال از فرصت‌های کاری و عواید دور ماندند. سلما الکوزه، کارشناس مسائل اقتصادی و مالی در افغانستان میگوید قبل از روی کار آمدن طالبان اقتصاد افغانستان در سال 2020 به دلیل همگیری کووید 19 با رکود مواجه بود و با آمدن طالبان این وضعیت بدتر شده است.
هیچ مملکت حلقه اقتصادش بدون 50% نفوسش به گردش نمی. افغانستان 41.1 میلیون نفوس داره به اساس راپور بانک جهانی 2022 و از این مجموع مثلا 45% خانما هستند.
به اساس گزارش اخیر بانک جهانی حدود 95% مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. خشکسالی، بحران بشری و آفات طبیعی باعث بدتر شدن این وضعیت شده است. در این میان زنان به دلیل محروم ماندن از حق کار و درآمد 100% با فقر روبرو هستند و سطح اشتغال آنها کاهش یافته است.
تعداد خانواده هایی که نانآورشان زنان بودند با فقر 100% روبرو هستند. مردان سطح اشتغالشان در سال 2022 مثلا 75% بود، زنان 11% و اون 11% هنوز خانمایی که معاش می گرفتن و حتی اگه دفتر اجازه هم نداشتن می رفتن و بعضی مؤسسات خصوصی، ادارات خصوصی هنوز هم زنان می توانستن کار بکنن.
پرستو یوری فعال حقوق زنان میگوید که در جامعه که زنان حق کار و منبع عاید نداشته باشند، اقتصاد خانواده با مشکل و اقتصاد جامعه با تزلزل مواجه شده و زنان نیز تحت فشار روحی و روانی قرار میگیرند و خونشورت خانوادگی افزایش مییابد.
وقتی زن از بیرون در بیرون کار نداشته باشه، منبع درآمد نداشته باشه، استقلالیت اقتصادی نداشته باشه، مطمئنن که دسترسی به حقوق اساسیشان ندارن. یک و آسیب هایی که میبینه، بعضی زنان هستن که مرد ندارن در خانوادهشان، اینها تنها نانآور خانواده و اطفالشان بودن.
به عقیده کارشناسان ادامه محرومیت زنان از حق کار بر اقتصاد کشور تأثیر ناگوار به جا خواهد گذاشت.
ما میبینیم که من حق کار به زنان آسیب میرساند، قابلیت حمایت از خانواده را از آنها میگیرد. این امر به خصوص در کشوری که پس از چندین دهه جنگ شمار زیادی از زنان بیوه در آن زندگی میکنند زیان بار تمام میشود. بر اساس ارقام مختلف ما میتوانیم بگوییم که به تمام اقتصاد افغانها صدمه میرساند.
بانک اخیراً وزارت خارجه ایالات متحده در 4 شوکات ائتلاف برای استقامت اقتصادی زنان برای زنان افغان 3 برنامه جدید آموزشی و کارگشایی را معرفی کرده است. اما کارشناسان معتقد هستند که کشورهای جهان باید برای اعاده حق کار و تحصیل زنان بیشتر تلاش کنند تا زنان در عرصه‌های مختلف زندگی سهم داشته باشند و اقتصاد افغانستان رشد کند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
د نن ماخام د سپین خبري ارو کراس پرونم پاندې سره پای ته رسو. د ټولو اوریدونکو نه ډیره مننه او د لیدونکو نه ډیره مننه. که چا دا پروګرام نه اوریدلې یا نه لیدلې کولی شي د امریکا غا انټرنیټي پانه باندې یا په ویب سایت باندې بیرته یو ګوري او وایوري.
بله، ای بود داشته های برنامه روک راست سپین خبری که نمیجا به پایین رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما محمد احمدی او را گردانندگی میکنند. با ما باشه.
رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط‌ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی.